سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو خراغلاستو ایم نن سه شنبه د 14 کال د مرغومی نهمه د 2015 کال د دسمبر دیرشمه پیل په خبرونو کو. د جرمنی یوې محکمې پر یهودانو د برید د پلان په تور د یو افغان د زندانی کولو امر کړی. د جرمنی د عدالت فدرالي محکمې د دوشنبه پر ورځ په یو بیان کې ویلي دغه افغان د نومبر په 15 په ډنمارک کې د جرمني په غوښتنه نیول شوی او د یکشنبه پر ورځ جرمني ته وړل شوی. د بیان په اساس دغه کس تورن دی چې د ایران په جاسوسۍ له یو بل تورن افغان الله اصله ډنمارکي سره یې اړیکې درلودې. داسې انګیرل کېږي چې تازه نیول شوي افغان د ایران په جاسوسۍ تورن افغان ډنمارکي سره ژمنه کړې څو یو درېمګړي ناپېژان ته وسله برابره او په جرمني کې پر یهودي اهدافو بریدونه وکړي. 53 کلن ډنمارکای افغان هم تېره جون د ډنمارک په ارهوس کې نیول شوی او دمګړی په جرمني کې تر محاکمې مخکې په توقیف کې ساتل کېږي. هغه د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو له قدس ډلې سره په همکارۍ تورن دی. د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرینټ ویلي شکمن جاسوس هڅه کوله د بریدونو د ترسراوي لپاره خلک وګماري. ایران هغه تورونه رد کړي وو. یو امریکایي چارواکی وایي افغانستان د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا د بشري مرستو څخه یو سنټ هم نه ترلاسه کوي. امریکا د ملګرو ملتونو د بشري پروګرامونو د تمویل لپاره د 2 میلیارد ډالر ژمنه کړې. د بهرنیو مرستو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جرمی لیون ټینګار کړی افغانستان او یمن به د امریکا له پیسو هیڅ شی ترلاسه نه کړي. هغه زیاته کړې واشنگتن شواهد لري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو یوه برخه طالبانو ته رسېدلې او ولسمشر ټرمپ به هیڅکله دا ونه زغمي چې ترهګرو ډلو ته د مالیې ورکوونکو یو روپۍ هم په لاس ورشي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبې پر ورځ وویل که ایران نوې اټومي موافقه ونه مني او خپل توغندیز او اټومي پروګرامونه پر مخ بوزي نو هغه به پر ایران د اسرایلو د نورو بریدونو ملاتړ وکړي. هغه د فلوریدا په مارالاګو ماڼۍ کې د اسرایلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د یوې غونډې په ترڅ کې وویل زه اوساورم چې ایران څه کوي بیا ځان برابر کړي او که دا پېښ شي موږ به ودرو. ټرمپ اشاره وکړه چې که د ایران د اټومي پروګرام د بندولو لپاره ډیپلوماتیکې هڅې ناکامې شي نو سمدستي مداخلې ته به اړتیا وي. د ایران د رهبر آیت الله علي خامنئي لوړ پوړي سلاکار علي شمخاني په ایکس پاڼه کې ویلي د ایران توغندیز او دفاعي وړتیاوې د مهار وړ نه دي او د چا په اجازې نه دي تړلې. هغه زیاته کړې هر ډول یرغل به د سمدستي او سخت غبرګون سره مخ شي داسې چې د طرحانو له تصوره به هم بهر وي. اسرائیل د جون په میاشت کې د 12 ورځو لپاره له ایران سره جګړه وکړه او له امریکا سره یې په ګډه د ایران مهم اټومي تاسیسات بمبار کړل.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیکه له احترامات مې قبول کړي قدرمنو او پروزکون کو یو ځل به هم تاسو ټول ته شرغلاس مې د نن ورځې درسي موضوع ته هله مندم چې تاسو ټول قدرمن او پروزکون کې برتر او جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت چمې بوم پټنی خو راغول علي زکون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیجی نن ورځ مرو تاسو درسي مضمون د افغان مشورو مېرمنو اړوند دی. د افغان مشورو مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک وي څه ډول شخصیتونه او کوم کارونه یې زموږ ستاسو د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. تېره ورځ لوست کې موږ تاسو یو اتله افغانه زړوره مېرمنه وپېژندل. د هغې د ژوند په حق له مو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې یو افغانه زړوره اتله مېرمنه پېژنو د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک د څه ډول شخصیت دي او کوم کارونه یې سرته رسولي دي. نو خو جوګل لیز کون کوله تاسو ټول کدر مونږ د کون کو نه هیل لرم چې د لوست تر پای پرې را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدر مونږ خو جوز د کون کو مخکې لدې نه چې تاسو لوست پیل کوم ل تاسو ټول درنو د کون کو نه هیل لرم چې د لوست د پیل په شبو کې باید تاسو ټول درنه د کون کې ل خپل زنو سره خپل قلم کتاب او کتابچا ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې ل زنو سره نوٹ کړئ. درنو خوښ زده کوونکو زموږ راستاسو د نن ورځې د لسم لوست موضوع زکیه خوده ده دیده. ولو چې مېرمن زکیه خوده ده دي څوک وه څه ډول شخصیت و کوم کارونه یې سرته رسولي دي او څرنګه مېرمن زکیه خوده ده دي وکولی سوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له نومیالیو افغانو مشهورو او زړورو مېرمنو له جملو څخه شمار سي. نو درنو زکون کو ستاسو د ټولو د توجه په هیله ولو چی زکیه خدادادی سوک و میرمن زکیه خدادادی. زکیه خدادادی سوک ده. زکیه خدادادی د افغانستان یو مشهور ښځینه ورزشکارا او د مقاومت او اراده سمبول ده. درنو خوشحال زکون کو ولو چی میرمن زکیه خدادادی د افغانستان یو مشهور پرمختللې ښځینه ورزشکارا د سپورت په برخه کې او همچنان د مقاومت او اراده یو سمبول یو بیلګه ده. هغه په دیارلس سوه اویم لمریز کال کې د هرات په ښار کې زیږیدلې ده. ولو چې میرمن زکیه خدادادی په دیارلس سوه اویم لمریز کال د هرات په ښار کې زیږیدلې ده. د خپل معلولیت او ټولنیزو محدودیتونو سره سره زکیه وکولی شوه چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي. میرمن زکیه خدادادی که څه هم مالیات او د ټولنیزو محدودیتونو سره مخامخ شوله، ډېرې زیاتې سترې ننګونې یې د دوی د ژوند د بریا پر لور باندې راغللې. که څه هم دا د ډېرو زیاتو سترو خنډونو سره مخامخ شول، خو بیا هم د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو باوجود میرمن زکیه خدادادی وکولی شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي او یو له نومیالیو افغانو اتلو زړورو میرمنو له جملو څخه شمار سي. زکیه د افغانستان د ملي پروپاګاندو لوبډلې غړې ده او په دې برخه کې د لومړني افغاني ښځې میډال ګټونکي په توګه پیژندل کیږي. درنو او خوږ زدهکوونکو، ولو چې میرمن زکیه خدادادی د افغانستان د ملي پروپاګاندو لوبډلې یو غړې یا هم اشتراک کوونکې ده، د دې ټیم یو غړیتوب کوونکې ده او په دې برخه کې د لومړني افغاني ښځینه میډال ګټونکي په توګه سره پیژندل شوی ده. یعنی دا یوازنی لومړني افغانه میرمنه وه کوم چې په لومړي ځل یې افغانستان ته میډال وګټه په دې ورزش په برخه کې. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، د میرمن زکیه خدادادی لاسته راوړنې لولو چې کله او څنګه یې ترلاسه کړې دي. زکیه خدادادی په 2021 کال کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان استازولي وکړه. دا د افغانستان لپاره یو تاریخي شیبه وه، ځکه چې هغه لومړنۍ افغانه میرمنه وه چې په دې لوبو کې برخه واخیسته. درنو او خوږو زده کوونکو، ولو چې میرمن زکیه خدادادی په 2021 کال کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان لپاره استازولي وکړه او په دې لوبو کې اشتراک وکړه. دا د افغانستان لپاره یو تاریخي شیبه وه، یو تاریخي صحنه وه، ځکه چې دا لومړی ځل و چې یو افغاني میرمنې په دې لوبو کې ونډه اخیستې وه او په دې لوبو کې یې د افغانستان استازولي کول. یعنی دا لومړی ځل و چې یو افغان میرمنه د هیواد څخه بهر په نړیواله صفحه باندې سیالي سرته رسوي. نړیوال ملاتړ د افغانستان د وضعیت لامله د هغې سفر جاپان ته ستونزمن و، خو نړیوال سازمانونو د هغې د ګډون ملاتړ وکړه. درنو خوږو زده کوونکو، کوم سفر چې میرمن زکیه خدادادی شروع کړی و دا د دې دپاره ډېره زیاته ستونزمن و. د افغانستان کوم وضعیت چې و د هغه له عمله څخه دې نسوی کولی تر څو د افغانستان څخه بهر ووځي. نه یوازې دا چې کورني ستونزې مشکلات و، بلکې د دې تر څنګ نورې ستونزې او مشکلات سره هم دا مخامخ شوله. اقتصادي ستونزې او داسې نورو مشکلاتو سره دا مخامخ وه. دې نسوی کولی چې د افغانستان څخه بهر جاپان ته ولاړ شي، خو مګر په هغه وخت کې نړیوالو سازمانونو د میرمن زکیه خدادادی د ملاتړ لپاره د ملاتړ وکړله او هغه د نړیوالو سازمانونو د هغې د ګډون لپاره کوشش وکړه تر څو دا په دغه لوبو کې سیالي ترسره کړي. او همدارنګه نو نړیوالو سازمانونو د هغې د ګډون ملاتړ په غاړه باندې واخیستل او بالاخره دوی وکولی شوای د افغانستان څخه و جاپان ته سفر وکړي. اهمیت او د مقاومت سمبول. درنو خوږو زده کوونکو، زکیه خدادادی د افغانو ښځو لپاره د مقاومت یو سمبول ګڼل کیږي. یعنی میرمن زکیه خدادادی یو له هغو سترو افغانو میرمنو له جملو څخه ده کوم چې د ټولو افغانو ښځو لپاره د مقاومت مبارزې یو مثال یا هم یو بیلګه ګڼل کیږي. د هغې حضور په پارا اولمپیک کې یوازې یو ورزشی بریالیتوب نه و. یعنی میرمن زکیه خدادادی چې په دغو لوبو کې ګډون کړی و، په دغه پارا اولمپیک سیالیو کې حضور درلوده. دا یوازې یو ورزشي بریالیتوب نه و، بلکې د دې ښکارندوی کې وی چې افغان ښځې حتی په سختو شرایطو کې هم خپل موجودیت ښکاره کولی سي. که څه هم افغان ښځې ډېرې زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي په ژوند کې، ډېر زیات محدودیتونه دي د دې د استعداد پر وړاندې باندې، خو بیا هم د دغو سختو شرایطو سربیره دوی خپل موجودیت ښکاره کولی سي او دوی خپل استعداد څخه ګټه اخیستلی سي. ترنو خوژز دکون کو په دې برخه کې هم د مېرمن زکیه خدادادی پیغام ولو چې افغان مېرمن ته کوم پیغام پرې شو درې دی. مېرمن زکیه خدادادی یادونه کړې د زدل تېما چې وشیم افغان شزي حتی د مالیت سره د نړیوالو سیالیو ورتیا لري. مېرمن زکیه خدادادی دا یادونه وکړه چې زدل تېما تر څو دا وشیم که څه هم افغان مېرمنې مالیت لري، که څه هم دوی سترو ستونزو او مشکلاتو سره په خپل ژوندونو کې مخامخ دي، خو بیا هم نړیوالو سیالیو وړتیا لري. دوی د استعداد لري چې د نړیوالو سیالیو کې اشتراک وکړي او هلته خپل استعداد ښکاره کړي. نړیوال اغیزې او الهام سرچینه. زکیه د نړۍ ښځو لپاره د ارادې او باور یو بیلګه ده. هغه د افغانو ښځو په ځانګړې توګه د مالولو ښځو لپاره د یو الهام سرچینه ده. درنو خوږو زده کوونکو، لولو چې مېرمن زکیه خدادادی د نه یوازې دا چې د افغان ښځو لپاره، بلکې د نړۍ ښځو لپاره د ارادې او باور یو بیلګه، یو مثال دی. هغه د افغان ښځو او په ځانګړې توګه د مالولو ښځو لپاره د الهام یو سرچینه یا هم یو منبع ګڼل کیږي. زکیه خدادادی د ژوند درسونه. درنو خوږو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د مېرمن زکیه خدادادی د ژوند درسونه لولو چې مېرمن زکیه خدادادی د خپل ژوند څخه کومې تجربې حاصل کړې دي. لومړی، محدودیتونه د ارادې لپاره خنډ نه دي. مېرمن زکیه خدادادی یادونه کړې ده هغه محدودیتونه، هغه بندیزونه چې د افغان ښځو پر وړاندې باندې دي یا هم په نړۍ کې د نورو ښځو پر وړاندې باندې دي، هغه هیڅکله هم د ارادې او کلک هوډ په وړاندې باندې یو خنډ نشي ګرځېدلی. هغه دا ثابته کړله چې د ټولنیزو او فزیکي ستونزو سره سره خپل هدف ته رسېدل شونی دي. یعنی مېرمن زکیه خدادادی نه یوازې دا چې افغان ښځو ته دا ثابته کړه، بلکې د نړۍ ټولو ښځو ته دا ثابته کړله چې په ټولنیز او فزیکي ستونزو سره سره کچیرې یو څوک قوي هوډ او اراده ولري، هغوی کولی سي خپل هدف ته ځان ورسوي. یعنی هدف ته رسېدل شونی دي، هیڅکله هم ناممکن نه دي. د ځان باور او دوام. مېرمن زکیه خدادادی دا یادونه وکړل په ځان باور او دوام یو له مهمو او اړینو اړخونو له جملې څخه دي. د هغې مبارزه د دې ښکارندویي کوي چې د خپل وړتیاو باور کول شي د هر ډول خنډ مخه ونیسي. یعنی د مېرمن زکیه خدادادی دا څرګنده کړله چې مبارزه کول د دې ښکارندوی کوي چې خپل وړتیا باندې باید باور څوک ولري، پر خپل وړتیا خپل استعداد باندې باید څوک باور ولري. کچیر یو څوک پر خپل وړتیا او خپل استعداد باندې باور ولري، هغوی کولای سي په خپل ژوند کې د هر ډول خنډ، ستونزې او مشکل مخه ونیسي او په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. د ښځو لپاره الهام. زکیه ښځو ته یو مثبت پیغام ورکړه چې د ستونزو سره سره باید خپلې موخې تعقیب کړي. یعنی مېرمن زکیه خدادادی ټولو ښځو ته دغه یو مثبت پیغام ورکړله چې که څه هم دوی د ستونزو او مشکلاتو سره په ژوند کې مخامخ کیږي، خو بیا هم د دغو ټولو ستونزو باوجود دی کولی سي خپلې موخې، خپل اهداف چې دي په خپل ژوند کې ټاکلي دي، هغه تعقیب کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. دا د مېرمن زکیه خدادادی یو د مثبت پیغامونو له جملو څخه یو دا پیغام و چې د ټولو افغانو مېرمنو ته دا څرګنده کړله چې د ستونزو باوجود دی کولی سي خپل خوبونه پالو کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. ترنو خوږو زده کوونکو، وس هم د لوست په دې برخه کې لولو چې موږ او تاسو د نن ورځې د لوست څخه کوم هدف ترلاسه کړي، کومه پایله یا هم کومه لاسته راوړنه لرو. لولو چې زکیه خدادادی یوازې یو ورزشکار نه ده، بلکې هغه د افغان مېرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندۍ سمبول دی. ترنو خوږو زده کوونکو، له دې لوست څخه موږ او تاسو دا پایله لاسته راوړو چې مېرمن زکیه خدادادی نه یوازې چې د سپورت په برخه کې یو ورزشکار ده، بلکې د ترڅنګ هغه د افغان مېرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندۍ بیلګه یا هم یو ژوندۍ مثال دی. هغې ټولو افغان مېرمنو ته دا څرګنده کړله کچیرې که څه هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې باندې ډېر ستر محدودیتونه دي، ډېر ستونزې دي، ډېر مشکلات دي، خو بیا هم په دغو ستونزمن حالاتو کې مېرمن زکیه خدادادی په پارا المپیک سیالیو کې ګډون وکړله. د افغانستان کې یې لومړنۍ ښځینه افغان مېرمنه وه چې په دغو نړیوالو سیالیو کې اشتراک کړی و او لومړنۍ میډال ګټونکې افغانو مېرمنو له جملو څخه وشمارل شول. یعنی دې دا ټوله نړۍ ته څرګنده کړله چې هر افغان مېرمنه کولی سي خپل استعداد څخه استفاده وکړي او دوی کولی سي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ او تاسو د مېرمن زکیه خدادادی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړل. موږ او تاسو دا وپېژندل مېرمن زکیه خدادادی څوک وه، څه ډول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دنده لرو. تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي به همدغه کورنۍ دنده سرته رسوي. د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې د لوست لنډیز نوشته کوئ چې د نن ورځې زموږ او ستاسو د لوست لنډیز څه وو، څه مو زده کړل او مهم نکات یې څه وو، او هم چنان د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ چې تیرې ورځ موږ او تاسو څه لوستلي وو، تیرې ورځې لوست کې موږ او تاسو کوم افغانې مېرمنې د ژوند په هکله معلومات لاسته راوړلي وو، او هم چنان د نن ورځې لوست به په ښه توګه سره زده کوئ. نور نه درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و احترامات می عمری قدر منو درونو زکون کو یو زله به هم تاسو ټول ته شرغ واسم. د نن ورځې درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول بر تر غو جوړ او صحت مند او سړي د صحت جمع پم پتر می درنو ګل لیز زکون کوله کسرنګ سیس مړ تاسو مضمون د افغان مشوره مېرمن اړه باندې. نن ورځ به مړ تاسو افغان مشوره مېرمن او پیژنو او د حقوق د ژوند په حق له بش پر معلومات تر لاسه کو. د کسرنګ چې پتیرو لستونه کې مړ تاسو اوس مړ کران هیوا د افغانستان زړورګي کار مانی افغان غشتلې مېرمنې و پیژندلې. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سی او اتل افغان مېرمنه تر پیژنو. هله ده چې د درس تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو د لوست پر لور باندې راسم، د تاسو ټولو خوږو او ګلري زده کوونکو څخه هیله لرم تر څو خپل ټول درسي مواد له خپلو ځانو سره چمتو ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کړي، ځکه دا نوټ اخیستل نه یوازې د تاسو سره همکاري کوي چې د نن ورځې لوست په ښه ډول سره زده کړئ، بلکې تاسو کولی شئ په راتلونکو وختونو کې هم ځینې استفاده وکړئ او هم چنان د خپلو نورو دوستانو سره هم شریک کړئ. درنو زده کوونکو، دغه کوم تاریخونه چې موږ لولو د دې سره دا نه یوازې چې موږ افغانی مېرمنې پیژنو، د هغوی د ژوند په حقله معلومات ترلاسه کوو، بلکې د دې ترڅنګ دا موږ د دوی څخه د دوی د ژوند د تجربو په حقله هم معلومات ترلاسه کوو او دا موږ ته روحیه او الهام راکوي چې څنګه کولی شو په خپل ژوند کې پیشرفت وکړو او څنګه کولی شو په خپل ژوند کې یو له پرمختللو او مخکښو مېرمنو له جملو څخه واوسو. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو توجه غواړم. هیله ده چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي. رازو درنو زکون کو خپل لوست پیل کوز. مرستاسو د نن ورځې سپار لسم لوست موضوع شکردخ جعفری دلولو. چی شکردخ جعفری څوک وه، سره ول شخصیت وو، کوم کارونه نه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی دي او څنګه خپل نوم په تاریخ کې ثبت کړی دي. شکردخ جعفری، شکردخ جعفری څوک ده؟ شکردخ جعفری د افغانستان یو لمقش فزیک پو او د طبي فزیک په برخه کې د نوښت لرونکي ده. هغه په 1908 کال د دایکندي ولایت د سنگتخت ولسوالۍ کې زیږیدلې ده. د هغې نوښتنه په ځانګړي ډول د سرطان ناروغیو د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت موندلی دی. لولو چې شکردخ جعفری د افغانستان یو له مخکښو فزیکپوهانو له جملې څخه ده، کوم چې د طبي فزیک په برخه کې مختلف او په لوړه درجه سره نوښتونه سرته رسولي دي. او هم چنان شکردخ جعفری په 1902 کال د دایکندي ولایت په سنگي تخت ولسوالۍ کې زیږیدلې ده، او د هغې نوښتونه په ځانګړي ډول د سرطان د ناروغۍ د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت پیدا کړی دی، او له همدې عمل څخه په نړۍ کې یو له مخکښو او پرمختللو میرمنو له جملې څخه شمیرل کیږي. تعلیم او علمی پرمختګ، شکردخ په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره لاړل او د طبي فزیک په برخه کې یې زده کړې وکړلې. د دې برخې موخه د فزیکي ټکنالوژي په مرسته د ناروغۍ درملنه ده. د لوړو زده کړو لپاره هغه برتانیا ته لاړل او د ساري پوهنتون څخه یې په طبي فزیکي دکتورا ترلاسه کړل. ولو چې شکردخ مرمن شکردخ جعفری په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره ولاړله، او په ایران کې یې د طبي فزیک په برخه کې یې زده کړې وکړلې، او په دې برخه کې د دې موخه یوازنۍ موخه دا وه چې څنګه کولی شو د فزیکي ټکنالوژي په مرسته د ناروغیو درملنه وکړو. نو د دې برخې څخه میرمن شکردخ جعفری په دې باندې وتوانېدل تر څو دغه لاره پیدا کړي او د فزیکي ټکنالوژي په مرسته سره د ناروغیو درملنه وکړي. او هم چنان شکردخ جعفری د لوړو زده کړو لفار برتانیا هیوا ته ولاړله چې هلته د هغه طبي فزیکي پوهنتون څخه فارغ شوله، او په هغه ځای کې دکتورا ترلاسه کړله. یعنی د دکتورا یې په برتانیا هیوا کې ترلاسه کړې ده. د زیمتر جپری احترا، د زیمتر جپری په یو داسې وسیله ده چې د شوا د دقیق اندازه کولو لپاره کارول کیږي. دغه زیفتر جفری یو داسې یو آله یا هم داسې یو وسیله وه کله چې دوی اختراع کړله، دغه شعاع د دقیقې اندازه کولو لپاره کارول کیږي. یعنی هغه دقیق اندازه یا هم مقدار چې کیږي پرې معلومیږي. دا وسیله د شعاع د درملنې لپاره خورا ارزښت لري، ځکه چې د درملنې پر مهال یې د ناروغۍ لپاره خوندي او اغېزمن کړی دی. ناروغان لپاره یې خوندي او اغېزمن کړی. یعنی دغه وسیله چې د کومې شعاعګانې کومې وړانګې چې لري په هغه وخت کې د درملنې لپاره خورا مهم ارزښت لري، او له مهمو ستراتیژیو یا هم برخو څخه شمیرل کیږي، ځکه چې د درملنې پر مهال باندې د ناروغانو د خوندي ساتلو لپاره دا چیش کړی دی زیاته اغېزه لري، او هغه د هغوی د خوندي ساتلو په برخه کې یې اغېزمن کړی دی. د دې اختراع په مرسته د شعاع اړوند جانبي اغیزې کمې شوې. یعنی کله چې دغه وسیله رامنځته شوله، دغه قومي شعاعګانې چې کومي اعتراضان یا هم کوم دغه ډاکټر صاحبانو چې به د کومو ستراتیژۍ څخه استفاده کول، نو په هغه وختونو کې به دغه ځینې شعاعګانو به جانبي عوارض رامنځته کوله. نو کله چې دغه وسیله د زیمتر جعفری کومه اختراع وسپله، دغه اختراع څخه وروسته دغه د شعاعګانو جانبي عوارض کم شوله، او د سرطان د درملنې نور هم شکرله. یعنی د هغه د سرطان د درملنې په وخت کې نور هم تبدل او تغیر راوسته. دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کیږي. یعنی کله چې شکردخ جعفری دغه وسیله جوړ کړله، د دې وسیلې په موټ سره دا د نړۍ پر مخ باندې یو لستر وسیلو څخه وشمیرل شول، ځکه دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کیدله. د دې وسیلې په واسطه سره د سرطان ناروغي هغه کوم تیزوالی چې وو، یعنی سرطان ناروغي یو داسې ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري، خو مونږ بیا هم ځینې ډاکټر صاحبان کولای شي چې د ځینو درملو په واسطه سره د سرطان ناروغي کم کړي. خو د لومړي ځل لپاره شکردخ جعفری د زیمتر جعفری اختراع په واسطه سره وکولای شي چې د سرطان د ناروغي هغه شواوی یا هم هغه ورانګي چې تر کنټرول لاندې راولي، او هغه په درملنه کې نور هم مرسته او همکاري وکړي. جایزې او ستاینلیکونه، په دې برخه کې هم د شکردخ جعفری جایزې او ستاینلیکونه لولو چې کوم جایزې او ستاینلیکونه ترلاسه کړي دي. شکردخ جعفری په 2014 کال کې د کال غوره جایزه وګټل. دا جایزه هغه د زیمتر جعفری د اختراع لپاره ترلاسه کړه. یعنی کله چې شکردخ جعفری دغه زیمتر جعفری اختراع کړله، نو د دې په واسطه سره شکردخ جعفری ته د کال د غوره جایزه ګټونکو له جملو څخه وشمیرل سپله. نوموړی اوس د برتانیا په ستر علمي شخصیتونو کې شمیرل کیږي، یعنی نوموړی اوس د ایټالیا هیواد له سترو شخصیتونو له جملې څخه شمیرل کیږي، ځکه شکرده جعفری خپلې دکترا چې و په برتانیا هیواد کې اخیستې وه، نو ځکه هغه مال چې کله شکرده جعفری دغه احترا کوله نو هغه وخت هم په برتانیا هیواد کې و، نو ځکه اوس هم د برتانیا لسترو علمي شخصیتونو له جملو څخه شمیرل کیږي. الهام د شوزو او ځوانانو لپاره شکردخ نړۍ ته وښودله چې د جنسیت یا قومیت محدودیتونه د بریا خنډ نشي جوړېدلی. یعنی شکردخ جعفری ټولو هغه مېرمنو او ځوانانو ته دا ښکاره کړله چې جنسیت یا هم قومیت محدودیتونه هیڅکله هم د یو انسان د بریا خنډ نشي ګرځېدلی او هیڅکله هم نشي کولی چې د هغوی د بریا مخه وګرځوي. که څه هم شکردخ جعفری مېرمن و، یو افغانه مېرمن و، یعنی په خارجي هیوادونو کې نو پیدا شوی، خو بیا هم د خپل جنسیت له امله څخه او هم چنان د قوم له امله څخه پر دې باندې هیڅ تاثیر ونه کړل. دغه محدودیتونه چې د دې پر وړاندې باندې و، د هغه سربیره هم شکرده جعفری خپلو بریاوو ته ورسېدله او خپل خوب او ارمان یې ترلاسه کړه. هغې ښځو ته دا الهام ورکړه چې د زده کړو او علم له لارې کولی شي خپل ژوند او راتلونکی بدل کړي. یعنی شکرده جعفری ټولو هغو ښځو ته مثال دی چې هغوی غواړي خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کړي. یعنی ټولو ښځو ته دې دا الهام ورکړه چې زده کړه او علم هغه لارې دي چې تاسو ټول کولی شئ خپل ژوند او خپل راتلونکی پکې بدل کړي. د هغې پیغام په هر ډول حالاتو کې د خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړي. د شکرده جعفری یو پیغام چې ټول افغان مېرمنو ته پریښی دی هغه دادی. شکرده جعفری وایي په هر ډول حالاتو کې خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړي او استقامت وکړي. یعنی شکرده جعفری وایي که څه هم تاسو په ژوند کې ستونزې مشکلات راځي، ځینې وخت تاسو په ژوند کې داسې ستونزې مشکلات راځي چې هغه د جنسیت مشکلات دي چې تاسو ځینې نسي کولی په ټولنه کې پرمختګ وکړي، یا هم قومي اختلافات راځي، یا هم ټولنیز اختلافات راځي، وایي د دغو ټولو ستونزو باوجود باید تاسو ټوله هیله ولري، مبارزه وکړي، استقامت وکړي، دا تاسو کولی شئ خپلو خوبونو او ارمانونو ته ورسیږي. اوسنی ژوند او فعالیتونه یې شکرده جعفری اوس د برتانیا په علمي او طبي برخو کې فعالیت لري. هغې د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار کړی دی. هغې کورنۍ هم په برتانیا کې ورسره ژوند کوي. یعنی شکرده جعفری اوس مهال چې ژوند دی هغه د برتانیا په هیواد کې دی او به شکرده جعفری د خپل کورنۍ د غړو سره یو ځای ژوند لري. شکرده جعفری په علمي او طبي برخو کې په فعاله توګه سره فعالیت سرته رسول دي، نه یوازې چې شکرده جعفری په برتانیا هیواد کې کار سرته رسول دي، بلکې د دې ترڅنګ هغې د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار هم ترسره کړی دی. درنو زکونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د شکرده جعفری د ژوند درسونه لولو چې شکرده جعفری په خپل ژوند کې کوم کارونه چې دې سرته رسولي دي، کوم فعالیتونه چې دې سرته رسولي دي، خپل ژوند کوم درسونه دې ترلاسه کړي دي، یعنی د خپل ژوند څخه کومې تجربې دا لري. لومړنۍ تجربه یې پشتکار او هیله. یعنی انسان باید په خپل کار پسې پلټنه وکړي. نوموړی وښودله چې قوي اراده هر ډول ستونزې ماتولی شي. یعنی نوموړی دا ټولو مېرمنو، ټولو افغانانو، ټولو نړۍ ته دا څرګنده کړله چې هر ډول ستونزې په مقابل کې د انسان قوي هوډ او اراده کولی شي هغه ستونزې او مشکلات له منځه څخه یوسي. دویم، د تعلیم ارزښت. علم د فردي او ټولنیز پرمختګ لپاره بنسټیز دی. یعنی علم د ټولو فردي او ټولنیز اجتماع د پرمختګ لپاره یو بنسټ دی. د دې لارې څخه موږ او تاسو کولای شو چې پرمختګ وکړو او شر او روشانه راتلونکی ولرو. دریم، الهام بخښونکی شخصیت. نوموړی د راتلونکي نسلونو لپاره یو مثال دی چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی شي. یعنی مېرمن شکرده جعفری د ټولو راتلونکو نسلونو لپاره یو مثال دی، یو بیلګه ده چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی شي او کولی شي چې په ټوله نړۍ باندې ځان وپیژني. ګوري درنو زده کوونکو، په دې نړۍ کې چې هر انسان پیدا شوی دی، الله تعالی ټولو انسانانو ته یو استعداد او قوت ورکړ دی. داسې انسان الله تعالی نه دی پیدا کړی چې هغه دی خپل ځان کې ځانګړی مهارت او ځانګړی هنر ونه لري. ځینې انسانان خپل هنرونه پیژني، خو ځینې انسانان خپل هنرونه نه پیژني. د دغه هنر د نه پیژندلو له امله څخه په ټولنه کې ورسته پاتې راغلي دي. درنو زده کوونکو، تاسو ټول باید همیشه کوشش وکړئ په خپل ژوند کې داسې شخصیتونه د خپل ځان څخه جوړ کړئ، تر څو نه یوازې چې موږ بلکې په راتلونکو وختونو کې نور نسلونه هم په تاسو باندې افتخار وکړي. لکه څنګه چې اوس موږ او ستاسو د ټولو غرور او افتخار شکردخ جعفری ده، یعنی میرمن شکردخ جعفری یو له هغو افغان مخکښ میرمنو له جملې څخه شمیرل کیږي کوم چې اوس په برتانیا هیواد کې ژوند کوي او په نړۍ کې یې خپل نوم ثبت کړی دی. د نړۍ په تاریخ کې یو له مخکښو او پرمختللو میرمنو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو رب دې داسې ورځ راوړي چې موږ او تاسو هم د دغه سي میرمنو له جملو څخه وشمیرل شو. وس هم درنو زده کوونکو، د لوس په دې برخه کې راځو کورنۍ دندې پر لور. مرستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده شکردخ جعفری څوک و؟ دغه لاندې سوالونو ته به تاسو ځواب وایاست. لومړی سوال ستاسو د ټولو زده کوونکو د چیرې شکردخ جعفری څوک و؟ دویم، شکردخ جعفری په کومه رشته کې زده کړې کړې دي؟ دریم، شکردخ په کوم کال کې کومه جایزه وګټه او د جایزې دلیل یې څه و؟ نو دا و زموږ ستاسو د نن ورځې درس. درنو زده کوونکو، هیله مند ده یم چې نن ورځ به موږ یو څه زده کړي واوسېږي او په یو څه به پوه سي واوسېږي. د نن ورځې د لوست پای تر بل داسې درس پورې د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لویه مهربانه را په سپیڅلي نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومني. هیله د چیرو خو جوړ وي تاسو وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته شرح راست وایم د نن ورځې لوسته. هیله د نن ورځ هم د لوست راخلنی شي بر سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د غصې مدیریت دی. په دې لوست کې به موږ او تاسو د غصې د مدیریت، د دغه قهر یا دغه احساس د کنټرول په حق له معلومات لاسته راوړو چې څنګه کولای شو په صحیح او ښه شکل سره مدیریت وکړو او په ښه ډول سره کنټرول کړو. ځینې لارچارې بس دا کوچې د هغه په لارچارو په عملي کولو سره به وکولای شو چې خپل د غصې احساس په ښه ډول سره مدیریت کړو. نو په لومړي سر کې راځو خپل غصه پیژنو. غصه یا قهر څه ډول حالت دی؟ غصه یا قهر یو طبیعي انساني احساس دی چې موږ ټول انسانان په خپل ژوند کې تجربه کوو او دا یو طبیعي خبره ده چې یو انسان دی د قهر یا د غصې احساس ولري. مګر دغه احساس کله کله په ځینو حالاتو کې کېدای شي ګټور وي، ځکه ځینې په استثنایی حالاتو کې مثلا د خپل حقوقو د دفاع لپاره د غصه یا قهر مشته یو ډول ځواک راکوي. په دغه حالت کې د غصې احساس چې دی یا د قهر احساس چې دی یو زموږ په ګټه تمامېږي، زموږ لپاره ګټور دی. مګر کچېرې دغه غصه یا د قهر په نورو حالاتو کې ووسی، په ځینو نورو برخو یا موضوعاتو کې اوسي او په ښه ډول سره څرګند نسي، دلته بیا زموږ اړیکې، زموږ روغتیا او زموږ پر ژوند باندې منفي اغیز لري او د ستونزو سره موږ مخ کیږو. چې دغه د غصې مدیریت، د قهر مدیریت، دا هم یو بل مهم مهارت دی چې زموږ ټول باید زده وي، تر څو وکولای شو په صحیح او ښه ډول سره خپل غصه مدیریت کو او کنټرول کو او د ښه مدیریت یا د ښه کنټرول په ترڅ کې یو ښه رواني او عاطفي روغتیا ته ورسیږو. راځو خپل غصه پیژنو. چې غصه څه ده؟ غصه ته لکه څنګه چې بمخکې هم ویل، یو طبیعي انساني احساس دی چې د ستونزمنو حالاتو، د سختو یا د منفي فشار یا هم د حقوقو د نقص د امله دغه احساس رامنځته کیږي. یعنی د سختو حالاتو په وخت کې، د فشار په وخت کې، یعنی کله چې پر موږ باندې زیات فشار اوسي یا هم کله چې موږ یو حق نقصي یا د حق متروب شو لاندې سي یا یو څوک دی زموږ حق نه راکوي، هغه څه چې زموږ حق دی هغه موږ ته راکول کیږي، په دغه ډول حالاتو کې موږ هغه کوم احساس چې لرو هغه د قهر یا د غصې احساس دی چې دغه احساس د لږ ناراضي څخه یعنی کدی سي لږ ناراضه اوس په دغه وخت کې دغه احساس راپاریږي بیا کدی سي تر شدید غضب پورې دغه احساس وغځيږي چې دا هم په فزیکی توګه زموږ پر بدن باندې اغیز لري مثلا د غصې د قهر په وخت کې مو د زړه ټکان زیاتیږي یا هم د وینې فشار مو لوړیږي د بدن عضلات مو سختیږي چې دا هغه ځینې فزیکی تاثیرات دي زموږ پر بدن باندې چې غصه یا قهر یې زموږ پر بدن باندې دغه تاثیرات ایږدي نو د دې لپاره چې یو شرواني حالت ته ورسیږو وکولای شو چې خپل ذهني فشار خپل ذهني آرامتیا وساتو او خپل ذهني فشار کم کو او تر څنګ زموږ پر فزیکی روغتیا باندې هم زیات اغیز ونه کړي دغه قهر یا غصه د دې لپاره موږ باید خپل غصه یا قهر مدیریت کو راځو دغه د غصې د قهر د مدیریت اهمیت وایو چې څنګه یا په څه ډول یا ولې اهمیت لري چې کله موږ خپل غصه یا قهر مدیریت کوو اول دا چې موږ د اړیکې ساتنه کوي کله چې د غصې یا قهر په وخت کې یو ناسم خبرګون یا ناسم عکس العمل ښکاره کوو یا د یو موضوع په هکله ډیر ژر په قهر سو او سمدستي هغه خپل عکس العمل ښکاره کوو خپل قهر ښکاره کوو دلته زموږ اړیکې خرابېږي یا د دوو کسانو ترمنځ چې کله خبرې اترې شروع وی یو کس دی مقابل طرف ته یو منفی خبره وکي یا یو داسې عادي خبره دی وکي چې مقابل لوري باندې بده ولګيږي د هغه د قهر سبب سي نو دلته کچیر دغه کس خپل قهر په هغه ساعت یا سمدستي خپل عکس العمل ښکاره کوي خپل قهر ښکاره کوي دلته کما اړیکه چې د دوو کسانو ترمنځ ده هغه سمدستي خرابېږي چې د هغه مدیریت بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو دغه اړیکه په شډول سره پاتې سي سالمه پاتې سي تر څنګه ذهني او فزیکی روغتیا ساتنه هم کوي دوامدار قهر یا دوامدار غصه لامل زموږ په بدن کې ځینې ستونزې رامنځته کیږي مثلا د زړه ناروغي مشتره پیدا کیږي لوړ فشار پیدا کوي یا هم سټرس یا استراب رامنځته کیږي که چیرې خپل غصه یا خپل قهر په سم ډول سره مدیریت کو په سم ډول سره کنټرول کو نو کله چې خپل قهر یا غصه کنټرول کو مدیریت کو ذهن مو آرام کیږي او موږ کولای شو په آرامۍ سره یو ښه تصمیم ونیسو او په منطقي ډول سره پریکړه وکړو نو د دې لپاره چې د خپل قهر یا غصه مدیریت کو ځینې لارې چارې موجود دي چې دغه لارو چارو په عملی کولو سره د هغه په سرته رسولو سره تاسو کولای شئ چې خپل قهر یا خپل غصه په شډه ول سره مدیریت کی اول دا چې تاسو هڅه وکړئ چې خپل احساس وپیژنئ تاسو څه ډول احساس لري هم هغه ومني او هغه وپیژنئ د غصه مدیریت یا دغه د کنټرول د پاره لومړنی ګام هم دغه دی چې تاسو خپل احساس وپیژنئ او دا ومني چې تاسو غصه یاست او د قهر یا غصه احساس چدی هغه یو طبیعي احساس دی چې هر څوک تجربه کوي په دې خبره باید تاسو باور ولري مګر دا چې د خپل قهر یا د خپل احساس مدیریت کوي او اجازه ورنه کوي چې سمدستي یو ناسم خبرګون ښکاره کړي تاسو وکي چې وی پیژنې وی منی او ورسته دغه غصه لاملونه تاسو پیدا کی چې اصلي دلیل یې څه دی ولې تاسو په قهر یاس یا ولې په غصه یاس آیا هغه دلیل چې تاسو د قهر یا د غصه سبب سوی دی پرشته هم یو داسې دلیل دی چې تاسو قهر یا راپارول دی که ځینې وختونه موږ او تاسو د داسې موضوع په حق له یا د یو داسې خبرې په حق له په غصه کیجو یا په قهر کیجو چې هغه اصلا د قهر یا د غصه ور خبر نه وي نو تاسو هڅه وکړئ چې اصلي دلیل پیدا کی او د ځان او پښتي چې آیا دا احساس ما د کنټرول څخه وتلې دي که یا اوس هم زما په کنټرول کې دي په دریم قدم کې به تاسو هڅه وکړئ چې د ځینې تمرینونه وکړئ مثلا د ژور تنفس تمرین تاسو سره ورسوي څو ثانیې خپل سا وساتي بیا ورسته په آرامۍ سره خوشکی هڅه وکړئ چې څو ځلې دغه تمرین سره ورسوي ژوره سا واخلئ چې دا هم ستاسو ذهني فشار راکموي او تاسو کوشش وکړئ چې په اوسنۍ وخت باندې تمرکز وکړئ هڅه وکړئ چې د خپلو احساساتو په اړه ښه پوهه ولري او خپل احساسات په ښه ډول سره وپیژني ځینې د میډیټیشن یا نیته تمرکز فعالیتونه سره ورسوي هغه فعالیتونه سره ورسوي چې هغه تاسو ته آرامتیا درکوي او هڅه وکړي چې خپل ځان لپاره وخت ورکړي تر څنګه کله چې تاسو په قهر یا په غوسه یاست هڅه وکړئ چې سمدستي عکس العمل ښکاره نه کړئ خپل ځان ته وخت ورکړئ یا څو لحظې تاسو فکر وکړئ مثلا د هغه حالت ځان وباسي څو د کې د خپل احساس په حق له فکر وکي دلیل پیدا کی یعنی لږ دمه وکي سمدستي عکس العمل تاسو مشکره کوي ځکه دغه سمدستي عکس العمل کېدای سي یو ناسم عکس العمل وسی چې بیا هم هغه ځینې توانونه یا ځینې زیانونه رامنځته کوي هم ستاسو په اړیکه کې هم ستاسو په روغتیا کې او ستاسو په فزیکی روغتیا باندې نو هڅه وکي یا کوشش وکي چې سمدستي تاسو عکس العمل ښکاره نکړي ورپسې هم د خپل احساساتو په حق له تاسو په آرام او احترام سره د خپل احساساتو څرګندونه وکړي په آرام ډول سره په ډیر آرامي سره په ډیر احترام سره کوشش وکړي چې خپل احساس څرګند کړي او د هغه څه په اړه چې هغه تاسو ځوروي تاسو آرامتیا تاسو ته اخیستی وه هغه تاسو د خبرو د خپلو خبرو روښانه کولو هڅه وکړي چې په خپلو خبرو کې په ښه شکل سره هغه واضح کړي چې کوم څه تاسو ځوروي او ولې مو ځوروي بل لاره هم دا چې تاسو فزیکی فعالیتونه سرته ورسوي کله چې تاسو په قهر یاست هڅه وکړئ چې د طبیعت په منځ کې وګرځئ د ګلانو په منځ کې په باغچه کې د درختو په منځ کې تاسو وګرځئ هڅه وکړئ چې داسې یو طبیعي ځای یا یو ځای چې هلته شینګیا زیاتوي تاسو په هغه ځای کې وګرځئ دا هم ستاسو فشار کموي یا هم ورزش وکړئ په منظم ډول سره ورزش وکړئ ځینې فزیکي فعالیتونه سرته ورسوي چې دا هم د غصې د مدیریت لپاره ډیر ګټور دي او کله چې تاسو غوسه یا تاسو دغه قهر تاسو ژوند ته ډیر جدي ستونزې رامنځته کوي تاسو نسی کولی خپل وزن یې چارې سره په سم ډول سره ورسوي او همیشه په قهر یاست یا همیشه نارامه یاست د هغه قهر یا د هغه موضوع په هکله تاسو کوشش وکړئ چې د نورو سره مشوره وکړئ او د غوسه څخه ملاتړ ترلاسه کړئ راځو د غصې د کنټرول ګټې ته دا چې کله موږ تاسو خپل غصه یا خپل قهر په ښه ډول سره کنټرول کړئ په ښه ډول سره مو مدیریت کړئ دا به زموږ لپاره څه ګټې ولري لکه څنګه چې مخکې هم یو مثال درکې کله چې د دوو کسانو ترمنځ خبرې جریان لري او یو کس د بل نفر ته یو انتقادي خبره وکړي یا یو منفي خبره وکړي او د مقابل کس یا یو داسې عادي خبره دی وکړي مګر مقابل کس غصه راوپاروي یا د هغه قهر راوپاروي نو دلته کچیر دغه کس چې هغه غصه لري هغه قهر په قهر کې دی او خپل دغه احساس دی نه مدیریتوي کنټرول کوي نه سمدستي د عکس العمل ښکاره کوي نو معلومدار خبره ده چې د قهر په وخت کې موږ ناسم عکس العمل ښکاره کوو یا داسې یو خبره کوو چې هغه دی بیا هم د مقابل طرف د خفګان سبب وګرځي او دلته دغه اړیکه د منځ ځي یا په اړیکه کې ستونزې را پیدا کیږي هغه باور چې دغه اړیکه په ترڅ کې وي دغه اړیکه په منځ کې وي هغه د منځ ځي نو کله چې تاسو خپل دغه غصه کنټرول کوي او سمدستي عکس العمل ښکاره نه کوي دلته تاسو اړیکه د اړیکو تر هغه کوم اړیکه چې د هغه ش پاتې کیږي ځکه تاسو سمدستي عکس العمل ښکاره نه کوي فکر مو کوي ورسته په آرام ډول سره تاسو خپل عکس العمل ښکاره کوي نو دلته تاسو اړیکه شکیږي چې هم دغه د غصې مدیریت ستاسو سره مرسته وکړه تر څو تاسو د کورنۍ د همکارانو د ملګرو ترمنځ ستاسو اړیکه ښه پاتې شي بل هم فشار او ذهني فشار یا هم د وینې فشار کنټرولوي د هغې د غصې د مدیریت په ترڅ کې کوم ذهني فشار چې ستاسو پر ذهن باندې پروت و هغه راکمیږي او د وینې فشار هم کنټرول کیږي په پایله کې د غصې مدیریت چې دی هغه یو ډیر مهم مهارت دی چې زموږ په ورځنی ژوند کې ډیر ارزښت لري ستاسو د اړیکو په ساتلو کې ستاسو د ذهني آرامتیا په برخه کې ستاسو د فزیکی روغتیا په برخه کې ستاسو سره مرسته کوي او د دې لپاره هم اړینه ده چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ د خپل احساساتو په حق خپل پوهاوی زیات کړئ او د هغو د کنټرول لپاره تاسو موثرې او اغیزمنې لارې چارې وکاروئ یا ټول هغه لارښوونې چې مدلته یا دونه ځینې وکړه تاسو هغه لارښوونې عملي کوي هغه لارې چارې وکاروي تر څو تاسو وکولای شئ په ښه ډول سره خپل احساس یا د غصې قهر احساس تاسو په ښه ډول سره مدیریت کړئ په پایله کې تاسو د لپاره فعالیت لرو په دې فعالیت کې تاسو په یو کاغذ باندې په خپل کتابچه کې د خپل احساساتو په اړه لیکي هر وخت چې تاسو په قهر سواس یا په غوسه سواس هڅه وکي یا مثلا په کوم ورځ چې تاسو د غوسې احساس درلودئ تاسو خپل دغه احساس ولیکي بیا ورسته څو پوښتنه تاسو د وبونه پیدا کی مثلا تاسو د غوسې یا تاسو د قهر لامل چی شو تاسو ولې په غوسه واس ستاسو لومړنی عکس العمل یا ستاسو لومړنی خبرګون د دغه قهر په وخت کې څه و کله چې تاسو په قهر سو ستاسو لومړنی او اولنی کار چې تاسو وکړئ عکس العمل چې تاسو ښکاره کوي هغه څه او تاسو به ورسته څړول خپل دغه غوسه یا د خپل قهر تاسو کنټرول کی یا مدیریت کی یا خپل ځان مو آرام کی. دغه پښتنه ته تاسو د وبنه پیدا کی هر ورځ چې تاسو د قهر احساس کوئ، بیا دغه یوې افته په جریان کې کم احساسات چې تاسو لیکلی و دغه خپل یادښتونه تاسو وایست د زده کړو د پاره هغه تحلیل کی چې دا کار به تاسو سره مرسته وکړي تر څو په شډه سره تاسو خپل احساسات وپیژني او په شډه سره خپل د قهر یا د غصې احساس مدیریت کړي. نو درنه زده کوونکو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې ته پام وړ به موږ ګرځېدلې وي فعالیت سره ورسوي. تر راتلونکي درس مو پر یو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه کې هیلې میو منی درنه ستونکو هیله د چروغ او جوړ بیاست او وخت په مهم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته شرغ لاس ویم د نن ورځې لوسته هیله د چت تل پڅر نن ورځ هم د لوست اخري نشي بر سره ملوسي. درنو سکونکو د نن ورځې موضوع مو د خفقان په حق لدی د چې خفقان څه دی او تر څنګه کولای سو د خفقان څخه خلاصون پیدا کو. د دې موضوع اړوند به نن موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو د چې خفقان څه دی او څنګه ورڅخه خلاصون پیدا کولای سو. خفقان یو طبیعي احساس دی چې هغه هر څوک په خپل ژوند کې تجربه کوي او د دغه احساس تجربه کول هم د سختو حالاتو یا د ستونزمنو وختونو د ناخوالو په وړاندې د هم د انسان یو طبیعي غبرګون دی چې انسان یې په سخت حالاتو کې په د ناخوالو په وخت کې یا د ناخوالو سره د مخامخ کېدو په وخت کې د ننګونو په وخت کې دغه د انسان طبیعي عکس العمل دی چې د داسې ستونزو یا د داسې وختونو په حق له انسان ښکاره کوي. که څه هم دغه اوشمهاله خفقان بیا د رواني او فزیکی روغتیا لپاره ډیر تاوان لري، مګر د خفقان سم مدیریت او په سم ډول سره د هغه کنټرول د هغه څخه د خلاصون لارې چارې زده کول د بیز مر سره کولای سي تر څو خفقان څخه لري پاتې سو او ژوند ته خوشحالي او ثبات راولو. نو خپل خفقان څه دی؟ خفقان د زموږ د وجود یو نارمل یا هم یو لازمی او لازمی او طبیعي خبرګون دی چې هغه په عادي حالاتو کې کچېری دغه خفقان یا دغه احساس د لند وخت لپاره په عادي حالاتو کې دا یو رنځ نشمیرل کیږي، دا یو ناروغي نه ده، د اندېښنې وړ هم نه ده، مګر کچېری دغه خفقان اوشمهاله وسی مثلا د دوه درو هفتو یا د دوه هفتو پورې دا وغځيږي تر درو هفتو پورې وغځيږي دلته بیا دا یو ناروغي ګڼل کیږي کچې روز مهاله سي. مثلا کچې دا حالات یا د غبرګون د لند وخت لپاره وي مثلا د خپلوانو پرمړنه باندې خفقان دا یو طبيعت څه دي چې حتما د انسان په وجود کې د احساس رامنځته کیږي. مثلا د جګړو یا هم د شخړو څخه وروسته خفقان یا کله کله ځینې حساس زړتنګي چې دلیل نه وي معلوم انسان خفاوي انسان زړتنګوي دا نارمل خفقان دی چې دا کوم خاص ناروغي یا رنځ نشمیرل کیږي او د اندېښنې وړ نه ده، مګر کچېری دغه خفقان د دوه هفتو څخه اوږد سي او وغځيږي دوام پیدا کی یعنی لندمهاله ونوسي د اوږدې مهال او اوږده مهال لپاره وسی یعنی حتی که چیرې تر دوه هفتو پورې ستاسو دغه احساس وغځيږي او ستاسو د عادي ژوند مخه ونیسي تاسو نسی کولای خپل ورځنی چارې په سم ډول سره مخته یوسئ، نو دلته بیا دا احساس یو ډول ناروغي ده چې باید اقدام وسی او درملنه وسی. د خفقان لاملونه بلا بل دي یعنی مختلف لاملونه ست مختلف دلایل ست چې هغه د انسان په وجود کې د خفقان احساس را پیدا کوي. مثلا ژوندۍ بدلونونه یا د ژوند بدلونونه مثلا د ژوند ډیره غټي پیشي د یو چا د لاس ور کول د یو چا څخه جلا کېدل ځینې وختونه اقتصادي یا مالی ستونزې دا هغه څه دي چې د خفقان لامل ګرځي. ځینې وختونه جسمانی روغتیايي ستونزې چې د ځینو ناروغۍ له امله انسان ته د خفقان احساس پیدا کوي او د خفقان نار مالی مثلا د ناروغي په واسطه یعنی پیدا سوی دی د یو د ژوند د یو بدلون لعمل د خفقان نه دی پیدا سوی، بلکې ځینې هغه ناروغي چې تاسو په وجود کې دي مثلا د وینې کمواله کې دایسي په تاسو کې د خفقان لامل وګرځي. هورموني ځینې ستونزې چې هورمونونه مبدلیږي یا هم هغه د ستونزو سره مخامخ کیږي نو دا هم د خفقان د پیدا کېدو یو عامل دی. کله کله کچيري یوازیتوب یا ټولنیز انزوا موږ غواړو مثلا د خلکو سره اړیکه ونه لرو یوازیتوب غوره وګڼو د ځان لپاره یا ګوښوالی انتخاب کو د خلکو څخه ځان لیرې وساتو د خلکو سره په اړیکه کې ونو خبرې اترې د هغو سره زیات ونه کړو د خلکو په منځ کې زیات وخت تیر نه کړو نو دلته د خفګان احساس راپیدا کیږي او نور هم دغه د خفګان احساس زیاتیږي تر څنګه بل لامل هم ناخوښي پیښې دي مثلا هغه واقعیات یا هغه پیښې چې هغه په ژوند کې رامنځته کیږي او موږ د هغه د کنټرول په لاس کې نه لرو یعنی نسو کولی چې هغه پیښې هغه واقعیات کنټرول کړو مثلا ځینې طبیعي پیښې ځینې تصادفات دا هغه څه دي چې ناخوښه پیښې دي او د هغه کنټرول موږ په لاس کې نه لرو نو زموږ په وجود کې د خفګان احساس رامنځته کوي دا ځینې هغه عوامل دي چې کېدای سي د خفګان احساس رامنځته کړي د خفګان نشي نشانې تر ځو یعنی هغه کس چې کوم هغه کس چې خفه وي د هغه په وجود کې به کم نشي نشانې وي چې موږ پوسو دی د خفګان سره مخامخ دي یا پوسو چې موږ د خفګان سره مخامخ یو د خفګان احساس په دلچسپیو کې په تمایل کې کمښت راولي مثلا یو څه ستاسو لپاره دلچسپ و یو وخت ستاسو لپاره په زړه پورې و تاسو هغه خوشول مګر اوس تاسو هغه څه نه خوشوي یعنی د هیڅ کوم څه سره تاسو علاقه نه لري هیڅ کوم څه ستاسو لپاره دلچسپ نه وي یا هم کېدای شي چې ستاسو په وجود کې انرژي د کار کولو وړتیا ډېره کمه وي تاسو به انرژي یاست نه سي کولای چې کار وکړي د سختي او د ستړیا احساس کوي که څه هم تاسو هیڅ کار نه وکړي پر ځان باندې باور نه لري د باور او اعتماد اندازه په تاسو کې ډېره کمه وي تاسو پر خپل ځان باندې هیڅ باور او اعتماد نه لري ځان ملامت ګڼي یا هم کله کله د ګناه احساس کوي ځینې وختونه د مرګ او د ځنبوجین فکرونه هم دغه انسان دغه فکرونه هم په ذهن کې لري او د افکارو د متمرکز کولو مشکلات هم د یو سره مخې مثلا نس کولای پر یو څه باندې د تمرکز ولري ډیر سخت باطنی بې ثباتی لري یا هم برعکس زیات تحمل لري مثلا د یو څه په وړاندې یا هیڅ کوم څه نسې زغملای نسې تحمل کولای یا هم تر حد زیات تحمل لري یا کېدای شي چې لږ خوب وکي یا هم کېدای شي چې ډیر زیات خوب وکي یعنی د خوب اندازې هم نارمل نه وي یا به خوب وي یا هم تر حد زیات خوب کوي یا تر حد زیات وزن یې ډیری یا هم تر حد زیات وزن یې کمی یا مثلا اشتها یې تر حد زیات وي یا تر حد ډیر کم اشتها لري نو دا ځینې بدلونونه دي چې د انسان په بدن کې رامنځته کیږي او د سنور ډیری نشینو شانېستا چې دا ستاسو په بدن کې د ډیر ژور خفقان د شتون خبرداري ورکوي موږ ویل چې چیرې خفقان لنډمهاله وي مثلا یو قسم د لاس ور کړی وي مالی ستونزې لري یا ځینې نور مشکلات لري کچیرې د لنډمهاله وسی نو هیڅ د اندېښنې وړ نه ده مګر کچیرې تاسو دغه نشینو شانې په ځان کې ویني او دا د دوه هفتو لپاره د همداسې دوام ولري مثلا د دوه هفتو لپاره ستاسو د هیڅ کوم کار سره علاقه نه وي یا هم انرژي د دوه هفتو لپاره نه لري ډیر سخت ستړیا پر ځان باندې باور لری یا به خوب یا ستر حد زیات خوب کوي یا اشتها نه لري به ثباتی مې په وجود کې وي یا هم ځین نور شاند دغه دوه هفته لپاره کې لري دوامه کې تاسو باید په دې باندې پوسی چې ستاسو په بدن کې ډیر ژور خفقان رامنځته شوی دی او تاسو ډیر ژور خفقان سره مخامخ یاست راځو د خفقان د ختمولو لارې چارې ته کله چې تاسو په دې باندې پوس واس چې خفایاس او د خفقان سره مخ یاست نو ځینې لارې چارې ست چې تاسو کولای شئ چې خپل دغه احساس مدیریت کړئ او د خفقان څخه خلاصون پیدا کړئ تاسو په لومړی ګام کې هڅه وکړئ چې خپل احساسات وپیژنئ او دا ومنئ چې تاسو خفایاست دا بیا سره مرسته کوي چې تاسو نور هم دغه احساس د مدیریت لپاره تاسو کار وکړئ د ځان سره کوشش وکړئ صادق اوسئ په دې باندې تاسو هڅه وکړئ چې خپل احساسات په واضح ډول سره بیان کړئ او لامل یې پیدا کړئ په آرام ذهن سره تاسو فکر وکړئ چې تاسو د دغه خفقان لامل څه دی تاسو ولې دومره تر دې اندازې پورې خفه یاست او د دغه معلومولو لپاره تاسو هڅه وکړئ چې یاداشت واخلئ یا هم د خپل نږدې ملګرو سره خبرې وکړئ ورسته بیا د خپل هڅه وکړئ چې خپل فکر ته بدلون ورکړئ مثلا تاسو کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ یا تاسو کوشش وکړئ هغه شان په حق له تاسو فکر وکړي چې هغه تاسو په ژوند کې لري یا هغه څه چې تاسو لري هغه د هغه څخه مننه وکړي چې د خپل ستاسو په ذهن کې مثبت افکار را پیدا کوي او هر ورځ تاسو کوشش وکړي چې درې مثبتې شیبه ولیکي چې هغه تاسو په ورځ کې چې هغه تاسو ورځ درشه کړي یعنی هر ورځ تاسو کوشش وکړي چې خپل په دغه ورځ کې درې داسې څه مثبت پیدا کړي چې د هغه لامل تاسو دغه ورځ شته رسوي او د دې تر څنګ تاسو همیشه کوشش وکړئ چې فزیکی فعالیتونه سره ورسوي، مثلا ورزش وکړئ، چې ورزش هم د خفګان د راکشته کولو یا د خفګان د کمولو بهترینه لاره ده. تاسو کوشش وکړئ چې ځین نور فزیکی فعالیتونه، مثلا سغستل یا هم ګرځیدل یا هم د یوګا فعالیتونه تاسو سره ورسوي. یوګا به داسې یو څه چې تاسو د ذهن او ساسي د بدن ترمنځ اړیکه ټینګوي او تاسو ته تاسو په بدن کې د خوشي هورمونونه زیاتوي، تاسو ته یو ډول آرامي او خوشي درکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې د خپل دوستانو سره، د خپل د کورنۍ غړو سره تاسو ډیر وخت تیر کړئ، د هغو ملاتړ واخلئ، چې همدغه د دوی سره وخت تیرول، د دوستانو د کورنۍ سره د هغو ملاتړ اخیستل، دا هم تاسو ته کېدای شي یو ښه احساس درکړي. او د خپل احساساتو په حق له کوشش وکړئ چې تاسو یو څوک ولرئ چې د هغو سره خبرې وکړي. نو همدغه خبرې کول، د خلکو سره اړیکه جوړول، دا هم تاسو ته یو ډول مثبت شی احساس درکوي او ستاسو د خفګان کچه راکموي. ورپسې هم نوي فعالیتونه ترسره کوي، داسې فعالیتونه چې هغه ستاسو لپاره نوي تجربې وسی، مثلا سفر کول یا هم موسیقي زده کول، ځینې هنري کارونه زده کول یا هغه هنري کارونه سرته رسول، او د خپل ځان لپاره یو هدف ټاکل، دا هم کولای شي چې تاسو ته یو ډول خوشحالي درکړي. او تر څنګه کوشش وکړي چې ځینې د مراقبات او ارامتیا تمرینونه تاسو سرته ورسوي، مثلا جوار تنفس یا د میډیټیشن فعالیت تاسو سره ورسوي. دا خپل تاسو ذهن ته آرامتیا درکوي، تاسو یو ډول خوشي درکوي او تاسو خفګان راکموي. یا هم تاسو په طبیعت کې وخت تیر کی، مثلا د طبیعت په منځ کې وګرځي، کچیر باغچه لري په باغچه کې وګرځي، د ګلانو، د درختو، د اوبو سره ډیر وخت تیر کی، چې دا هم یو ډول د انسان پر ذهني حالت باندې ښه تاثیر کوي او تاسو د خفګان، تاسو د ذهني فشار کچرا کموي. تر څنګه کوشش وکړئ چې شته تغذیه وکړئ، خپل خوب منظم کړئ، خپل تغذیه مو منظمه کړئ، کوشش وکړئ چې تاسو متوازنه غذا وخورئ، ښه خواړه وخورئ، او هر شپه د اوو څخه تر اتو ساعتونو پورې باید تاسو خوب وکړئ. دغه خوب وخت مو باید ټاکلی اوسي، خپل هیڅ کار ته باید اجازه ورنکړئ چې تاسو دغه خوب در بی نظم کړئ. ورپسې کله چې موږ خفګان احساس لرو، نو زیاتره وخت خپل ځان ډیر بې وسه احساسو، ډیر کمزور احساسو، نو تاسو د مهال هڅه وکړئ چې مسولیت واخلی. کله چې تاسو هغه مسولیت واخلی، د هغه لپاره کوشش وکړئ تر څو هغه مسولیت تاسو ښه سرته ورسوي، چې دا هم تاسو ته د خپل ژوند کنټرول احساس درکوي، چې تاسو خپل ژوند باندې کنټرول لري او تاسو کولای شئ چې د هغه مسولیت په خستلو سره تاسو فکر د هغه مسولیت ته واوړي او پر تاسو باندې فشار راکم شي او تاسو دغه د خفګان کچه راکموي. خو که چیرې دغه لارې چارې تاسو سره ورسول او هیڅ ګټه ونه کړه، بیا هم تاسو د خفګان احساس درلودي، نو په دې وخت کې تاسو باید دغه خفګان د لیرې کولو لپاره تاسو د یو رواني مشاور یا هم د یو ډاکټر څخه مرسته وغواړئ او کوشش وکړئ چې دغه خفګان که چیرې اوږدمهاله وو، په ژر تر ژره دغه د خفګان یا دغه منفي احساس تاسو درملنه وکړئ، تدوی وکړئ، تر څو تاسو خپل ذهني روغتیا ته ورسیږئ، په ژوند کې سکون او آرامتیا ترلاسه کړئ. هرڅه یو مثال ته، مثلا کچيري یو زده کوونکی په کانکور کې د ناکام شوی او ډېر د خفګان احساس لري، هغه د دغه خفګان د لیرې کولو لپاره د راځي اول دغه منی چې دی خفه دی، خپل احساسات منی، خپل د ځان سره صادق وي او دی پوهیږي چې دی د خفګان احساس لري. د دغه خفګان د احساس یا لامل هم دغه ناکامي ده. اوس راځي د دغه ناکامي لاملونه سړي چې دی ولي ناکام شوی دی یا د دې ناکام کېدو لامل څه، بیا د هغه په حق له مثبت فکر کوي، ځان مثبت فکر کولو ته هڅوي، ځان ته وایي چې دی به پاینده کی، نور هم کوشش وکي او دی به بریالی شي. نو دی کار کول باندې پیلوي، مسولیت پر ځان باندې اخلي، مطالعه کوي، ورزش کوي، د خپل ملګرو سره وخت تیروي، په دغه ډول سره د خوشاله پاتې کیږي. نو دا د خفګان د خلاصون څخه ځینې لارې چارې وي. درنه زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي، تر راتلونکي درس مو په لویو مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري، شو چاري.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوونه بلونه د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له آزادې رادیو خبريږي
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي اوریدل یې مهیروي
اج میں مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان چنے مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان زمادا جس سر سریدا خار کے روان قاتل خبر کئی جس زندگی دا خار کے روان فات جنگ دے بم دے ٹوپک دے بم دے ٹوپک دے کرکا کینا بن خواسند رے آوا شکیدہ